اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې افغانستان ته د ناتو د نوي عمومي منشي د سفر او د غراز له مقامات سره د هغې د لیدنو کتنو په اړه راپور سربیره د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د منډو تړلو په اړه راپورونه لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو هم مطالعه درسره غونډ کړي دي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په اسمت سروان ته به وار ورکو چې دا خبرونه راټول کړي او وړاندې کوي.
لوبړی هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو نوی عمومي منشي اندریس فوغ راسموسن پرون په کابل کې وویل چې افغانستان به د تر ټولو مهم لومړیتوب وي. د افغانستان د جګړې څېړنه به د روان اګست تر نیمایي وځنډي شي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد په حق له خپل مخکینۍ خبره بیرته اخلي چې ویلي و نوموړی د ایران ټاکل شوی ولسمشر دی. او تهران د روژې په میاشت کې سعودي عربستان ته د ټولو زیارت کوونکو په تګ بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د ناتو نوی عمومي منشي اندریس فوغ راسموسن پرون په کابل کې وویل چې افغانستان به د تر ټولو مهم لومړیتوب وي او د ناتو تړون ځواکونه به پوره هڅه وکړي چې د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره ممکن امن چاپیریال برابر کاندي. له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم راسموسن چې له ولسمشر حامد کرزي سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري کولې وویل تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به تر هغه دلته ستاسو د ملاتړ لپاره پاتې شو چې خپل دنده مو نوی بشپړه کړي. د ناتو نوی عمومي منشي د خپل دندې د پیلولو په دریم ورځ پرون ناببره کابل ته لاړ چې له افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ناتو له پوځیانو سره وویني. د افغانستان د جګړې څېړنه به د روان اګست تر نیمایي وځنډي شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیرس په افغانستان کې د نړیوالو قواو له عمومي قومندان جنرال سټانلی مکریستل څخه غوښتي وو چې د افغانستان د جګړې څېړنه په شپېتو ورځو کې بشپړه کړي. ګیرس ته رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ مکریستل ته هغه مهال د نورو لارښوونو په څنګ کې د دې څېړنې د بشپړولو لپاره نور وخت ورکړ چې په بلجیم کې د امریکا په یوه هوایي اډه کې له هغه سره ولیدل. رویټرز خبری آژانس وایي چې د افغانستان د حکومت په یوې پټې نقشې کې د دغه هیواد نږدې نیمایي سیمې د وسلوالو سختدریزو د حملو له نظره خطرناکې سیمې ښودل شوې دي. په دې نقشه کې له فرا تر ننګرهاره پورې د افغانستان جنوبي، لویدیځې او ختیځې سیمې له امنیتي پلوه خطرناکې بلل شوې دي. رویټرز خبری آژانس وایي چې دا نقشه د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتو له لوري خپره شوې، خو د افغانستان امنیتي ارګانونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې انتخابات به سره لدی چې له چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ وي، خو د ترسره کولو لپاره یې ډېر اقدامات شوي دي. مارک سیدوویل وویل په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت په سلو کې اویا اوسیدونکو ته لاره اواره شوې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د بریتانیا سفیر د افغان کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه حیرانوونکې او خورا شدیده وبلله، خو په عین حال کې اټکل وکړ چې دا ځل به د 2004 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو همره رای ورکوونکي په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د اروپایي ټولنې د څارونکو د هیئت مشر جنرال فیلیپ موریلان پرون غرمه له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې دغه څارونکي به انتخابات په شفاف ډول وڅاري. د جمهوري ریاست له یوې خبر پاڼې سره سم د اروپایي ټولنې دغه څارونکي د افغانستان په لویو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او د اسد د 9 نیټې انتخابات به په غور وڅاري. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد په حق له خپل مخکینۍ خبره بیرته اخلي چې ویلي و نوموړی د ایران ټاکل شوی ولسمشر دی. د سپینه ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وایي هغه د تیرې سه شنبې په ورځ اشتباها محمود احمدی نژاد یو انتخابي مشر بللی و. ګیبس خبریالانو ته وویل د ایران خلک تر اوسه پورې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو شک لري او واشنګټن دوی ته دا حق ورکوي چې د جون د 12 نیټې د انتخاباتو په اړه پریکړه وکړي چې دا انتخابات عادلانه و کنه. ایران د روژې په میاشت کې سعودي عربستان ته د ټولو زیارت کوونکو په تګ بندیز لګولی دی. ټاکل شوی وه سعودي عربستان ته د عمرې لپاره زیارت کوونکو د تګ بهیر د اګست له 22مې پیل او د سپتمبر تر 19مې پورې دوام وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو ویلي چې دغه اقدام یې د دې لپاره کړی چې د خنزیر د انفلوئنزا د خپرېدو مخه ونیسي. قرغیزستان د ازبکستان په پوله کې د نوي روسي پوځي اډې د جوړېدو په حق له د ازبکستان اعتراضونه رد کړل. قرغیز چارواکو وویل چې د دغه هیواد امنیت ته اصلي خطرونه د ازبکستان له خاورې متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم د ازبکستان پولې ته نږدې د قرغیزستان په خاوره کې د اډې د جوړولو د پریکړې دفاع وکړه. روسیې که څه هم په ځانګړې توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د ازبکستان انتقادونو ته د روسي چارواکو ځواب له خپلو ځینو متحدانو سره د دغه هیواد زیاتېدونکی اختلاف شي. د اروپا د امنیت او همکاری مؤسسې د رسنیو څانګې له ازبکستان وغوښتل چې د دلمراد سید اوف په نوم ژورنالیست پر دوسیې بیا غور وکړي چې د درغلۍ او ټګۍ په تور په څه باندې 12 کاله قید بندي شوی دی. د اروپا د امنیت او همکاری د مؤسسې د رسنیو څانګه وایي چې سید اوف د بندو دروازو تر شا محاکمه شوی چې له نړیوالو عادلانه قضایي معیارونو سره سمون نه لري. او روسیه وایي ترکیه منلی چې غربي اروپا ته د ساوت ستریم په نامه د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د روسیې یو جګپوړي چارواکي وویل ترکیه منلی چې د خپل اوبو له لارې د دې پایپ لاین جوړېدو ته اجازه ورکړي. د روسیې د دولت ادارې د پرسونل مرستیال یوری یوشاکوف دا څرګندونې ترکیه ته د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سفر یوه ورځ د مخه وکړي. پوتین به په دې سفر کې په انقره کې د ناباکو په نامه اروپا ته د ګازو د انتقال د یو پایپ لاین د تړون د لاسلیک کېدو په مراسمو کې برخه واخلي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په پاتې د خبرونې په پاتې برخه کې پر دغه موضوعاتو مو راپورونه او مطالعه درته راغونډ کړي دي. د ناتو نوی عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن یو ځل بیا له افغانستان سره د دې تړون پر دوامدارو ژمنو ټینګار وکړ.
And I can assure you, Mr. President, and I can assure the Afghan people that we will stay and support you as long as it takes.
راسموسن چې پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ، افغان ولسمشر حامد کرزي سره له خبرو وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې د نوي عمومي منشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته دا سفر ښیي چې دا هیواد د خپل اجنډا په سر کې دی. د افغانستان د جګړې په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان څېړنه ځنډېدلې. په افغانستان کې د برتانیا سفیر وایي د جمهوري ریاست کاندیدان په داسې انرژي خپل کمپاینونه پر مخ وړي چې دی ګمان کوي انتخابات به دوهم پړاو ته وځنډېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د تازه مبارزو حال درکو. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو او په خاص ډول د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اوسېدونکو قومونو پر ستونزو هم یو تحلیلي راپور لرو. او د خبرونه په وروستۍ برخه کې تاسو د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام ځای شوی دی. د ناتو نوی عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي افغانستان باید د کاري اجنډا په سر کې وي. راسموسن چې پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړل، افغان ولسمشر حامد کرزي سره له خبرو وروسته بېګانه وخته په یوې خبري غونډه کې له افغانستان سره د دې تړون پر دوامدارو ژمنو ټینګار وکړ او ویل چې د ناتو ځواکونه به تر هغو پورې په افغانستان کې پاتې شي چې دا هیواد د امنیت له پلوه په خپلو پښو درېدلی نه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ د همکار راپور کې اورئ.
اندرس فوغ وویل دا چې د ناټو د عمومي منشي په توګه خپل لومړنی سفر افغانستان ته وکړ په دې معنی دی چې دی به په خپل کاري اجنډا کې افغانستان ته په سر کې ځای ورکړي. نوموړي له افغانستان سره د ناټو سازمان پر اوږدمهالي تعهد ټینګار وکړ او ویل د دغه سازمان ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي تر څو پورې چې ورته اړتیا وي.
په افغانستان کې له څلوېښتو ډېر هیوادونه په نړیوالو پوځي عملیاتو کې برخه لري. زه ستاسو ښاغلی جمهور رئیس او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به دلته تر هغو پورې پاتې شو او ستاسې مرسته به وکړو تر څو چې زموږ ماموریت بشپړ شوی نه وي او د یو آزاد نیکمرغه او سوله ییز افغانستان پرمختګ تضمین شوی نه وي.
د ناتو عمومي منشي همداراز د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات مهم وبلل او په ډاګه کړه چې نړیواله ټولنه په دغو انتخاباتو کې د کوم کاندید ملاتړ او یا هم مخالفت نه کوي. نوموړي وویل ناتو پریکړه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې یو نوی پروګرام پیل کړي. راسموس دغه نوی پروګرام په اړه ډېر څه ونه ویل خو زیاته کړه دغه سازمان تمه لري چې یوه ورځ افغانان په خپله د خپل هیواد د امنیت مسولیت پر غاړه واخلي. د ناتو عمومي منشي همداراز په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال پر ملکي تلفاتو خفګان ښکاره کړ او ویل خپله ټوله وسه به وکړي چې د دغو تلفاتو مخنیوی وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي وویل د ناتو له نوي عمومي منشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. هغه وویل د افغان دولت او ناتو ترمنځ تفاهم په ځانګړې توګه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ډېر شوی دی.
تفاهم بین ما
زموږ ترمنځ تفاهم له پخوانه ډیر ښه شوی دی، په خاصه توګه د ملکی تلفاتو په برخه کې. د افغانستان د خلکو د غوښتنو په برخه کې ښه تفاهم لرو. لکه څنګه چې موږ ګورو په دې وروستیو څو میاشتو کې ناتو هڅه کړې چې ملکی تلفات کم شي او موږ ترېنه خوشحاله یو. موږ هیله من یو چې په دې برخه کې تفاهم نور هم ډیر شي، همکاري نوره هم ډیره شي.
راسموس د یاب دی هوپ شفر پر ځای په داسې حال کې د ناتو د عمومي منشي په توګه ټاکل شوی چې په افغانستان کې د دغه سازمان ځواکونه تر پخوا له ډېرې شدیدې جګړې سره مخ دي. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان ماموریت به د راسموس په وړاندې تر ټولو ډېر ننګونکی او ستونزمن وي.
ومردل چې د ناتو نوی عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي چې افغانستان باید د کاري اجنډا په سر کې وي. راسموسن پرون کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یې له خبرو وروسته بېګانه وخته په یوه خبري کنفرانس کې خبرې وکړې. کابل ته د ناتو د نوي عمومي منشي د سفر د اهمیت په اړه همدا شېبه د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدر سره د ټلیفون په لیکه دی. مجدر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ د اندرس فوغ راسموسن سفر چې د خپل کار د پیل په درېیمه ورځ افغانستان ته کړی، آیا هغه څه چې دی وایي دا سفر د دې لپاره کوي چې وښيي افغانستان د ده په د کار په لومړیتوبونو کې دی، آیا تاسو د ده له دې نظر سره موافق وئ؟
بله، بله شکر. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناتو لپاره سږ کال د خونړی کال و او ناتو په افغانستان کې د شپېتو زرو نه زیات عسکر دلته ځای پر ځای کړي دي. دا سفر نه یوازې ناتو لپاره د دې مسلې ښکارندوی دي، بلکې د ناتو د نوی سرمنشي راسموسن سفر افغانستان ته د داسې یو موخه هم سرته رسېدلی ده چې دی غواړي افغانانو ته دا اطمینان ورکړي چې په ټاکنو کې چې تقریبا دیارلس ورځې وروسته موږ لرو، په هغه کې ناتو د دې په څنګ درېږي او په امنیت په تامین کې چې یو خوندي او ښه انتخابات او ټاکنې ولرو افغانانو سره وکړي.
ستاسو په نظر د ده په خبرو کې مخکې خو مو د ده څرګندونې واورېدې، کومه نوې خبره شته چې پخوانیو مشرانو د ناتو جګپوړو چارواکو نوي کړي او دا نوي وي کاملا د افغانستان په اوسنیو شرایطو لپاره؟
البته دا خبرې پخوا د نورو البته د پخوانی سرمنشي لخوا هم ویل شوي وو، نوې خبرې پکې نشته. خو یو خبره چې په دې کې ډېر د پام وړ دی هغه دا دی چې دی ډېر په تاکید سره وویل چې ملکي تلفات به په افغانستان کې تقریبا صفر ته به تقرب وکړي. یعنی دوی به نور داسې عملیات ترسره نه کړي چې په هغه کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبره واړوي. او دا مسله په ډېره اطمینان او تاکید سره وویل چې دا به تقریبا صفر شي، چې دا افغانانو لپاره البته ډېره غزرې ده.
بله وحید مجده، له تاسو نه یوه دنیا مننه. لبل خو د افغانستان د جګړې په اړه د جنرال مکریستل څېړنه ځنډېدلې. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ته د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې وروستۍ څېړنې د بشپړولو لپاره نور وخت ورکړ. جنرال سټینلی مکریستل ته ویل شوي چې د افغانستان د عمومي وضعیت په هکله په دو میاشتو کې څېړنه وکړي، په پام کې ده چې امریکا د دې څېړنې په اساس په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره خپلې تګلارې تنظیم کړي. اسمت سروان سره په سټوډیو کې دی او د دې مسلې تفصیل راوړوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل چې د ناټو د جګپوړي امریکایي قمندان له لوري د افغانستان د جګړې څیړنه به د روان اګست تر نیمایي وځنډیږي او په هغې کې به د نورو سرتیرو غوښتنه شامله نه وي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس له جنرال سټانلی مکریستل څخه د جون د میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې د ټولو نړیوالو قواوو د عمومي قمندان په حیث له ټاکل کېدو وروسته غوښتي وو چې په شپېتو ورځو کې د افغانستان د جګړې جاج واخلي. ګیټس د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ مکریستل ته هغه مهال د نورو لارښوونو په څنګ کې د افغانستان د جګړې د څېړلو لپاره وخت ورکړ چې په بلجیم کې د امریکا په یوه هوایي اډه کې ورسره ولیدل. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي رئیس جیف ریل د دې خبرې د کولو په ترڅ کې وویل چې د شاغلیو ګیټس او کریستل د کتنې په وخت د امریکا د دفاع وزارت یو شمېر نورو لوړ رتبه مقاماتو هم برخه درلودله. د موریل په وینا دفاع وزیر رابرټ ګیټس جنرال مکریستل ته وویل چې که اړتیا لري نو تر دوه میاشتو زیات وخت ورکوي، نو دی اټکل کوي چې دا څېړنه به د اګست په وروستیو او یا د سپتمبر په لومړیو کې بشپړه شوې وي. شاغلی موریل چې په پینټاګون کې له خبریالانو سره خبرې کولې همدا راز وویل په دې څېړنه کې به د ځواکونو یا نورو منابعو کومه ځانګړې غوښتنه نه وي شوې، ځکه چې د نورو سرتیرو د ورلېږلو غوښتنه به له دې لارې نه بلکې د عادي چینلونو له لارې وشي. د مکریستل سلاکارانو وویل چې دی به په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو لپاره نورو عسکرو او نورو امکاناتو ته اړتیا ولري. په خپل مکریستل تر اوسه پورې نه دی ویلي چې آیا نورو سرتیرو ته اړتیا لري او کنه. امریکا سشکال افغانستان ته 10,000 نور سرتیري لیږلي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي د جمهوری ریاست کاندیدان په داسې انرژي خپل کمپاینونه پر مخ وړي چې دی ګمان کوي انتخابات به دوهم پړاو ته وځنډیږي. مخکې له دې چې د دې او د انتخاباتي مبارزو په اړه راپورونو ته مخه کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه کوو. سلطان محمد سرور ته به غوږ شو.
د ملګرو ملتونو رپورټ په افغانستان کې د ولسی بې ګناه خلکو د تلفاتو پر لپسې زیاتوالی ثبتوي. دا د هغې یوې مقالې عنوان دی چې د یورو یشا نشریه خپره کړې. نشریه لیکي په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر څېړنې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسی خلکو تلفات سخت زیات شول. یورو یشا لیکي چې د یوناما څېړنې څرګندوي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې نسبت تیر کال ته د ولسی خلکو مرګ ژوبله په سلو کې 24 زیاته شوه. او دغه رپورټ د صحنې اوسنیو عواملو ته په کتنه وایي چې دغه مرګ ژوبله به په راتلونکي کې هم زیاته شي. یورو ایشیا وایي چې ملګري ملتونه هغه مړي په ولسی تلفاتو کې شمیري چې ریښتیا هم په جنگ کې برخه نه وي اخیستي، او که چیرې لږ شک او شبهه هم پیدا شي او یا ملګري ملتونه دا ثابته نشي کړی چې مړه شوي کسان ولسی دي، نو په دې صورت کې دوی په ولسی تلفاتو کې نه شماروي. نو کېدای شي چې د ملګرو ملتونو لست د ولسی خلکو د تلفاتو له واقعي شمیره ټیټ وي. یورو ایشیا ویو نشریه لیکي چې د ملګرو ملتونو د نیمایي کال د څېړنې رپورټ چې د تیرې جولای میاشتې په 1.5 خپور شو وایي سره له دې چې د دولت ضد عناصرو په عملیاتو کې ولسی خلکو ته نسبتا زخت زیاته مرګ ژوبله اوښتې، خو په مجموع کې د دولتي او دولت ضد عناصرو دواړو لخوا د ولسی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې. د ملګرو ملتونو رپورټ طالبان او نورې ډلې دولت ضد عناصر ګڼي. یورو ایشیا ویو نشریه وایي اوس چې د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی، نو په دغه رپورټ کې وړاندې شوي نتایج به اندېښنې رامنځته کړي. بلخوا د برطانیې ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه یوې مقالې کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې د برطانیې حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت اهداف محدودوي، دا باید هیره نه شي چې برطانوي قواوې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د حمایت لپاره دي. ټایمز لیکي سره له دې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې د طالبانو د دریځ په اړه به پخوا په برطانیې کې له غوسې ډکې او زغردې خبرې کېدې، خو اوس کله چې طالبان بیا صحنې ته راغلل او په افغانستان کې جنگ خونړی شو، نو د ښځو د حقوقو د مسئلې اهمیت هم کم شو او ځای په اجنډا کې راټیټ شو. ورسپانه لیکي چې بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبند تیره اونۍ استدلال وکړ چې موږ باید له ځینو طالبانو سره روغه وکړو. ټایمز وایي چې احتمالا دی به رښتیا وي چې د وتلو یوه لاره وټاکي، خو له طالبانو سره روغه شاید د مثال په توګه د ښځو د حقوقو په برخه کې ځینې سازشونه ایجاب کړي. ورسپانه لیکي چې د نویو واقعیتونو په رڼا کې کېدای شي د ښځو د حقوقو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې وژغورل شي. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په حکومت کې د ملګرو ملتونو د پخوانی سلاکار کلیر لوکهارت دا خبره راخستې چې وایي ښځو ته د پارلمان د کرسیو د څلورمې برخې د ورکولو قانون او په مالیې او روغتیا وزارتونو کې د ښځو ټاکنې یو واقعي تاثیر درلوده او اوس دې ته ضرورت دی چې ښځو ته د نورو کارونو په پیدا کولو تمرکز وشي، د ګاڼو، میوو او دانو او نساجي په تجارت کې ځکه دوی ته برخه ورکړی شي چې اجتماعي بدلون هغه وخت رامنځته کېدی شي چې ښځې له مالي اړخه بسیا شي. او اوس چې طالبان فکر کوي چې بیا صحنې ته راغلي، نو د لوکهارت کلیر په وینا دا بهتره ده چې د ښځو د حقوقو له موضوع سره تکتیکي چلند غوره شي.
د دیارلس سو اته اتیم کال انتخابات
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایت شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط راپورونه تمخه کوي. په افغانستان کې د برتانیا سفیر وایي چې د افغانستان د اسد د 98 نیټې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ او اکثر خلک حیران کړي دي. مارک سیډویل وویل یو شمیر کاندیدان په دومره انرژي کمپاین او انتخاباتي مبارزه کوي چې ګومان کوي انتخابات به دوهم پړاو ته وځنډیږي. د هغه د څرګندونو جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي. مهرباني.
مننه. په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي د افغان کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزې شدت ته په پام سره چې تر توقع زیات دی، ممکن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته وځنډي شي. سره له دې چې د حامد کرزي د بری اټکل کیږي، خو په کابل کې د برېټانیا سفیر مارک سیډویل په ښکاره وویل دی په دې کې شک ویني چې کوم کاندید دی په لومړي پړاو کې تر 50% زیاتې رایې وګټلې شي. د برېټانیا سفیر چې پرون له کابله په لندن کې د برېټانیا له بهرنیو چارو وزارت سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې، همدارز ویل چې د افغانستان د اسد د 98 نیټې انتخابات به له ډیرو چیلنجونو ډک وي، خو د دې لپاره چې آزاد انتخابات ترسره شي او د وسلوالو طالبانو له لوري ګډوډ نشي اقدامات ترسره شوي دي. هغه وویل د هلمند ولایت ورستیو جګړو په دې ولایت کې شاوخوا 80% خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون لار اواره کړې ده. شغلی سیډویل وویل حالات پیچلي دي او دوی باید دا ومني خو له دې سره سره په سختو شرایطو کې به انتخابات ترسره شي. دا صد د 98 نیټې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د 15 او 18 میلیونو ترمنځ افغانانو نمونه ثبت کړي دي، خو په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي چې دا ځل به د تیر ځل په پرتله کم شمیر افغانان خپل رائے وکاروي. خو د پوینا د په هغو هیوادونو کې چې کړکیچ پکې روان وي یو عادي او نورمال چاره ده. هغه زیاته کړه چې مهم دي دا دي چې دا انتخابات په افغانستان کې د ولسواکۍ د کلتور له تدریجي وجې سره مرسته کوي. هغه د غرض ویل چې دا ځل به د 2004 ایسوي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو د رای ورکولو زیات مرکزونه وي او د دې لپاره چې په رایو کې درغلي ونه شي زیات تدابیر په پام کې نیول شوی دي.
و مورد چې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي د جمهوری ریاست کاندیدان په داسې انرژي خپل کمپاینونه پر مخ وړي چې د ګومان کوي انتخابات به دوهم پړاو ته وځنډيږي. د افغانستان د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید په خوانی څارنوال عبدالجبار ثابت هم د خپل کمپاین په دوام د هرات ولایت تللی څو د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. په هرات کې زموږ خبریال وایي چې ثابت پرون د ښار په واټونو کې په دوکاندارونو وګرځېد او ورڅخه یې وغوښتل چې د ته رایه ورکړي. خلکو هم د ده تود هرکلی کړی. نور له هرات زموږ د خبریال راپور کې.
معمولا هرات ولایت کې د ولسمشرۍ په ټاکنیزه کمپاینونو کې خلکو ته ګرمې ډوډۍ او سړې اوبه ویشل کیږي، مګر ولسمشرۍ ته نوماندي عبدالجبار ثابت برخلاف پلی نږدې د ښار په ټولو واټونو کګو وګو کوڅو کې وګرځېد. ځان لپاره یې پلویان لټول، هټیوالو سره به یې ځنګون په ځنګون په دمه نیولو سړو بینه اوبه څښلې.
څه کچیرې د الله رضای او د دې ملت د تایید وړ زو ګرځم. اولین کار چې کوم د جنگ نه ختم نه ورسره به لا د فساد د منځه وړلو لپاره کړم.
ثابت خلکو سره په کتنه کې د فساد په وړاندې د جهاد کولو ژمنه تازه کړه. کومه خبره چې د ګڼه خاریانو په ذهنونو خولګي د ازادي رادیو سره په خبرو کې په خوانی لوی څارنوال خاغلی ثابت نوماندی څه هم لار تلو خو ده
د کې سوال نه څه والا نه څه په ګټه نه غواړو موږ څه ته غواړو اسلامات یې غواړو
چې دا مسلمان چې دغه نه خاري او زامت یې کړل دي موږ څه په دې تلویزیون کې چې دا ملګری نه نیولې دي بهخه خوښه ده بهخه خوښه ده چې دا د یو څه موږ به چاته نه ورکو
ثابت پرتر دی چې کوم امنیتی ساتونکو ورسره وي په خار کې تورات او سو په هر کوڅه کې به د خاریانو لیکي پسې جوړوي. ولسمشتی ته دغه نوماندې ویل د ترانسپورت امکاناتو د نشتوالي له کبله د هرات شینډان ولسوالۍ عز آباد کلي او د کورنیو کډوالو کمپونو شهیدا یو مسلخ ته نشي ورتلی. ځکه یې نو ازادۍ راډیو څخه هیله وکړه چې سلامونه ورته ورسوي. ثابت تیر مهال د افغانستان لوی څارنوالو د فساد په وړاندې مبارزه کې د هرات ښاروال له دندې په ناوړه ګټه پورته کونه او د شمالي ولایتو مشهور قمندان جنرال عبدالرشید دوستم یې په زور زیاتي متهم پیژندلو سره پوښتنو ته غوښتي وه، کوم چې په پلي کولو یې هغه مهال بریالی نه شو. خو د هرات خلکو سره یې په کتنه کې ژمنه وکړه چې که ولسمشرۍ ته بریالی شي په دغو دوه کسانو به تر ټولو وړاندې قانون پلي کړي.
لازادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
پرون په فراه ولایت کې د جمهوری ریاست لپاره د ډاکټر اشرف غنی احمدزی له کاندیداتورۍ څخه د ملاتړ یوه پراخه غونډه جوړه شوې وه. ګډونوالو ښاغلی احمدزی د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره یو مناسب شخص وګڼه او ژمنه یې وکړه چې په انتخاباتو کې به ورته رایه ورکړي. تر دې مخکې هم د افغانستان په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې د اشرف غنی احمدزی په ملاتړ غونډې جوړې شوې وې. نور حال له فرانه زموږ د خبریال پراپور کې اوري.
لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې جمهوري ریاست د نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ یو پراخه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د اجماعي ملي په نامه جوړه شوې وه. شاوخوا شپږ سوه تنو ښځینه او نارینه وو ګډون کړی و. اجیت ورجان په فراه ولایت کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین مرستیال په دې اړه داسې وایي:
رانمایي دپاره تقریبا پنځوس ښځې دي او شپږ سوه نفره نارینه دي. د څو مختلفو ولسوالیو څخه نه دي همځای شوي دي. د بکوا د ولسوالۍ، د بالابلوک د ولسوالۍ، د پشترو، د جوین د ولسوالۍ، د قلیقا د ولسوالۍ، خصوصا د شار اگانې دي، د شهري شورا اگانې دي. دلته د جوانانو بخش استادان دي، د خپل د جوانانو بخش باندې فرنګي بخش دي. دلته ټول فدي محفل کې برخه اخیسته ده او په دې محفل کې اوس حضور لري. نو د راګری د فار خلک تشویقیږي. دلته اوس د دفتر په دوه درو ورځو کې مشکلات کړي. په داسې لاند وخت کې خلک اوس خبرېږي چې دلته دفتر خلاصوي دي. دلته خلک راغونډیږي او آیندې هفتې ته به ډېر ازدیامې پر موږ باندې، ډېر شلوغ به پر موږ باندې. نو موږ دغه توجه لرو چې اویا اتیا فیصد موږ دغه اوس برندی.
په دغه غونډه کې سربېره پر دې چې د اشرف غنی احمدزی پلانونه مطرح شول، پر اوسني دولت او بهرنیو ځواکونو هم ډېرې نیوکې وشوې او دواړه لورې د غونډې د ویناوالو لخوا سخت وغندل شول. یو تن ویناوال حاجي محمد عمر په خپله وینا کې بهرني ځواکونه وغندل او داسې وویل:
خارجي قوتونه وینئ چې ورځ په ورځ پرته له کوردیناسیونه څخه، پرته له اوپراسیونه څخه، پرته له دې چې د افغانستان خلک، د افغانستان قومندانان، والیان، ریاست جمهوری خبر کې خپل پر سر باندې بریدونه تعرضونه.
په دغه غونډه کې سربېره پر نارینه او ښځینه هم ګډون کړی و او دوی ویل چې اشرف غنی احمدزی د هېواد راتلونکي لپاره ډېر غوره رئیس جمهور دی، ځکه نو موږ د ملاتړ باید وویل چې د ټاکنیزو سیالیو د پیل نه بیا تر اوسه دا لومړنۍ غونډه ده فراه ولایت کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ جوړیږي.
د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید میرویس یاسینی پرون په جلال آباد کې په یوې خبري غونډه کې له ژورنالیستانو وغوښتل چې د بېطرفۍ اصول مراعات کړي. نوموړي یو شمېر رسنۍ په دې تورنې کړې چې د خپل شخصي ګټو په خاطر د کمپاینونو مبتذل خبرونه خپروي. تفصیل له جلال آباد زموږ خبریال راکوي.
د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې ولسمشرۍ ته نوماند میرویس یاسینی د رسنیو د کور په نامه په یوه مرکز کې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې په یو شمېر هغه رسنیو نیوکې وکړې چې د ټولو کاندیدانو انتخاباتي منډې تړلې یو شان نه خپروي او خپلې شخصي ګټې په نظر کې نیسي. ده وویل:
زه او ته دواړه د کابل ماښام د تلویزیون شیشې وګورو او د دې خبرونه تحقیق کړو. هغه دواړه باید ووایو چې د افغانستان ټول خلک به دا اوږده قضاوت وکړي چې واقعا شفافیت په دې کې محدود شوی دی. نه د شک لاندې دی، بلکې ډېر ښکاره هر ماښام ګوري چې یو چاته په هغه خبرې لحاظ یو تجارتي موضوع ده. بعضې کاندیدانو سره پیسې ډېرې دي او په هغې کې جناب کرزی صاحب او جناب ډاکټر صاحب عبدالله دی، هغوی وخت اخلي، نو شیجانې وخت اخلي، پیسې ورسره دي، ډیموکراسۍ خاصه اخلي او هغوی ډېر غږېږي په تلویزیون باندې. بلخ په دې خبر په رسولو کې تاسو وګورئ، خپله تاسې کېږي چې څومره شفاف دي. دا قضاوت به زه تاسې میډیا ته په لاس پرېږدم چې څومره شفافیت لري او څومره شفافیت نه لري. که تاسې مطبوعاتي یا په دې مانا چاپي رسنۍ وګورئ، بعضې رسنۍ چې د اول نه تر اخره پورې دی او چا په خدمت کې دي، او زه فکر کوم چې کله دا پیسې خلاصې شي بیا به دوی دپاره یو لوستونکی هم نه شي. هغه راواخلي او دا اخبار وګوري، د دې نو تلویزیونونو لپاره به یو لیدونکی هم بیا پیدا نه کړي چې دا سره وګوري.
نوموړي دغه راز په دغه خبري کانفرنس کې خبريالانو بلا بیل پښتنې جواب کړي او د افغانستان په اوسنۍ ادارې د بیکفایتۍ تورونه پورې کړل. میرویس یاسینی د ډیورنډ کرخې په اړه د ده د دریس د روښانولو په وخت ویل،
د ډیورنډ کرخه دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ملت ځورولی او زموږ هغه قوم چې د پولې نه اخوا دی او دېخوا ته دې ته همیشه مشکلات پیدا کړي دي. خو راځي په یو واقعیت وغږېږو، داسې دا مثال ما مخکې ورکړی، موټر کې اور لګېدلی دی او د موټر خلک سوځي، نو ته کوشش کوي چې دا خلک یو ځل راوباسي، بیا به وروسته د قوالی او د رجستریشن خبره کوو چې دا دا موټر د چا دی. په دې کې یو ولسمشر کړ، ولسمشر حمزه شم بی د ملت نه د تصمیم نشو نیولی. زه به د ملت نه استمزاج کوم د ریفرنډوم په شکل کې، د لوی جرګې په شکل کې، او یا استفسار کوم چې زما ملت څه غواړي. دا یو تاریخي او حقوقي ستونزه ده او په دې کې به ملت تصمیم نیسي.
بل لوري ته په جلال آباد، خار او غنیخیل ولسوالیو کې د ولسمشرۍ د بل نوماند حامد کرزي پلویانو هم د غونډو په جوړولو لاغنه خپل ملاتړ اعلان کړ. په ننګرهار ولایت کې د کاندیدانو انتخاباتي منډې ترړې تودې شوې او ټول په دې هڅه کې دي چې د ځان په لوري خلک ورمات کړي.
د یادونې وړ بولو چې زموږ په بل پښتو خبرونه کې چې په لاسو بجو پیلېږي، د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید عبدالله عبدالله سره ځانګړې مرکه درته خپروو. دا مرکه په لاسو بجو او شلو دقیقو خپرېږي او اوس هم له اته نیمو بجو څو ثانیې اوښتې دي. عصمت څاروان ته ور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
د ناتو نوی عمومي منشي اندریس فوغ راسموسن پرون په کابل کې وویل چې افغانستان به د تر ټولو مهم لومړیتوب وي. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې انتخابات به سره له دې چې له چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ وي، خو د ترسره کولو لپاره ډېر اقدامات شوي دي. د اروپای ټولنې د څارونکو د هیئت مشر جنرال فیلیپ موریلان پرون غرمه له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې دغه څارونکي به انتخابات په شفاف ډول وڅاري. په خوست ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د ولسمشر محمود احمدینژاد په حق له خپل مخکینۍ خبره بیرته اخلي چې ویلي و نوموړی د ایران ټاکل شوی ولسمشر دی. ایران د روژې په میاشت کې سعودي عربستان ته د ټولو زیارت کوونکو په تاګ بندیز لګولی. قرغیزستان د ازبکستان په پوله کې د نوي روسي پوځي اډې د جوړېدو په هکله د ازبکستان اعتراضونه رد کړل. د اروپا د امنیت او همکاري موسسې د رسنیو څانګې له ازبکستان وغوښتل چې د دل مراد سعیدوف په نوم ژورنالیست پر دوسیې بیا غور وکړي. او روسیا وایي ترکیه منلې چې غربي اروپا ته د ساوت سټریم په نامه د ګازو د پایپن کار به پیل کړي.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلی او د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکوښو عزیزان د لټي پروګرام ځای شوی. د غرض به د افغانستان او پاکستان پر سرحدي سیمو په خاص ډول د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اوسیدونکو قومونو پر ستونزو یو تحلیلي راپور د تواورو د غرض یادونې وړ د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې نن په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر تیاریو او ستونزو خبرې کوي. په دې پروګرام کې د چارو مسولین او کارپوهان ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایي. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو او په خاص ډول د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوسیدونکي پښتانه د عدالت او صادقې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. په دې سیمو کې د کمزورو حکومتونو له وجې وسلوال غښتل شوي او په زیاتو مواردو کې دوی د سیمې د خلکو عدلي او حکومتي چارې هم پر مخ وړي. د کرسچن ساينس مانیټور امریکایي ورځپاڼې لیکوال کریس سیپل د پښتنو د عناناتو د سیاسي او مذهبي اصولو او اساساتو په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې به یې له جانقه الکوزینه واورو.
د مقالې لیکوال لیکي د پاکستان د شمال ویدیز ایالت د وخت وزیر اکرم خان دورانی چې کله واشنگټن ته راغلی و، نو ما ورڅخه د حکومت او قانونو په اړه وپوښتل او درته په ځواب کې وویل، زه په دې باور یم چې زه به د قیامت په ورځ د خدای جل جلاله په حضور کې درېږم او دا حساب کتاب باور کوم چې خپلو خلکو ته مې ښه کار او حکومت کړی او کنه. د مقالې لیکوال لیکي د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته پراته شاوخوا 40 میلیونه پښتانه مسلمانان د عدالت او ښې حکومتداري غوښتونکي دي، او که امریکایان د وسلوالو ضد ستراتیژۍ کې دې مسلې ته پام ونه کړي، نو هیڅ شمېر پوځونه او بې پیلوټه الوتکې به بریالۍ نه کړي. د کرسچن ساينس مانیټر لیکوال لیکي په پاکستان کې له دوراني او نورو سیاسي او مذهبي مشرانو سره د کتنو او خبرو په جریان کې ورته څرګند شو چې د سیمې خلک له واشنگټن او اسلام آباد څخه سخت ماڼیجن او خپه دي. دوی وایي په افغانستان باندې د شوروي اتحاد له یرغل او وتلو وروسته امریکایانو دوی په میدان پرېښودل او د پاکستان په شمال لویدیځ کې شاوخوا شپږ میلیونه افغان مهاجر ځای په ځای شول. اسلام آباد قبایلي سیمو ته مالي مرستې ونه کړې او په نتیجه کې د پښتنو په سیمو کې بې وزلۍ او بې سوادۍ لا هم زیات شوې. د مقالې د لیکوال په نظر له همدې نابرابر حالت یا بې عدالتۍ څخه وسلوالو چې نن د طالبانو په نامه فعالیت کوي ګټه واخیسته او په کلو کې اسلامي محکمې جوړې کړې. دا محکمې د خلکو شخړې حل کوي، مجرمینو ته سزاوې ورکوي او دغه راز هغه قومي مشران هم وژني چې د دوی د واک په مخ کې خنډ کېږي. خلک هم بله چاره نه لري او د وسلوالو د عدالت سیستم ته غاړه ږدي. سیمه ییز حکومتونه هم د وسلوالو په مقابل کې د خلکو ساتنه نشي کولای. کرسچن ساینس مانیټر رسپانډنټ لیکي د امریکا په ستراتیژۍ کې باید د یو عادل او ښه حکومت جوړولو ته زیات پام وشي. دا حکومت باید چې د وسلوالو له حکومت سره توپیر ولري. د دې لپاره چې دا حکومت د افغانستان او پاکستان د پولي پوګدو کې پښتنو ته د منلو وړ وي نو باید چې د پښتنو او اسلامي عدالت په مفهوم ځانونه خبر کړو. اسلام د پښتنو د هویت نه بېلېدونکی جز دی او دا په دې پورې اړه لري چې څنګه د عدالت په تطبیق کې ترې کار اخیستل کېږي. بله خبره د قومي مذهبي کلتور مسله ده چې دا په هر سیمه کې توپیر لري. ورسپانه لیکي د سیمې د خلکو د غوسې او شکایت یو علت هم هغه غیر عادلانه سرحدي کرخه ده چې د انګلیس استعمار په 1903 میلادي کال کې د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ وکښله. دې کرخې په مصنوعي ډول د نړۍ یو ستر نژادي قوم یعنی پښتون قوم یو له بله جلا کړ او پښتانه یې د یو خپلواکه حکومت له حقه هم محروم کړل. دغه استعماري حقیقت د اسلامي عدالت په وړاندې د پښتنو ذهنیت هم په ډاګه کړی دی. دا چې کرخه او پوله په هر ځای کې تیره شوې هغه جلا خبره ده، خو اصلي خبره دا ده چې پښتانه نه غواړي بهرني وسلوال دي په خاوره او سیمه کې وي. دوی نه غواړي چې عربان، چچن او ازبکان چې له القاعده شبکې سره تړاو لري او دغه راز ناتو، ائتلافي او یا هم پاکستاني ځواکونه دي د دوی په سیمه کې فعالیت وکړي. خو د خواشینۍ خبره دا ده چې امریکا د پښتنو په دې عدالت غوښتنې سر نه دی خلاص کړی. کرسچن ساینس مانیټر وړاندې لیکي امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې ولایتي ټیمونه جوړ کړي خو نتیجې ګډې وډې دي. دوی وای په افغانستان کې د دوی کار اسانه ده، خو اصلي مسله دا ده چې د پولي اغاړه په قبایلی سیمو کې باید یو سم حکومت رامنځته شي. دا چې د پاکستان پوز په قبایلی سیمو بمباری کوي او زیات شمیر ملکی خلک وژني په دې کار سره طالب وسلوال نور هم غښتلي کیږي او د امریکا ستراتیژۍ ته زیان رسیږي. ورسپانه د مقالې په وروستیو کې د امریکا د ستراتیژۍ د بری لپاره په دې ډول وړاندیزونه کوي. د پښتنو په سیمه کې باید اور بند رامنځته شي. د حکومت په برخه کې د سیمه ییزو دینی او قومي مشرانو اندېښنې او وړاندیزونه باید واورېدل شي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د دینی او قومي مشرانو یوه لویه جرګه باید راوغوښتل شي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي مسله د حل کړي او دغه راز د پښتنو له سیمو څخه د بهرنیو وسلوالو د ایستلو په اړه د هم پریکړه وکړي. په سرحدي سیمو کې د حکومتدارۍ لپاره باید د پښتنو د اسلامي عدالت غوښتنې مسله درک شي. د ناتو او امریکا ځواکونه او ملکی مامورین باید په افغانستان کې له ځای په ځای کېدو مخکې د خلکو د کلتور او دینی ارزښتونو زده کړې حاصلې کړي. د پولیسو ځواکونه چې د خلکو په کلتور او عرناتو پوهیږي باید زیات غښتلې شي. ورسپانه په پای کې لیکي د عدالت او ښې حکومتدارۍ په حقله د پښتنو په اسلامي ذهنیت او تصور پوهېدل ښایي د هر درد دوا نه وي او د بری ضمانت هم ممکن ونه کړي، خو که دې ذهنیت ته پام ونه شي بری ته رسېدل به ډېر ګران وي.
د امریکایي کرسچن ساینس مونیټور ورسپانې د تحلیلي مقالې مهمې برخه مو له ازادۍ راډیو څخه واورېدې چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو او په خاص ډول د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اوسیدونکو پښتنو ستونزې څېړلې وې. په همدې سره نور د مطالبو او راپورونو لپاره وخت نه دی پاتې. له یوې لنډې دمې وروسته د ساسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېږي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. دا ته بیا هم د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وار را ورسید. په دې پروګرام کې د تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه لیکونه او ایمیلونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي. تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي او ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. له تاسو غهیله کوو چې خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ چې کله د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. په نننی پروګرام کې به هغه پیغامونه واورو چیرته چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ. همداراز داسې یو پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او د یو ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري. د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم په همدغه نننی پروګرام کې تاسو ته نشر ته سپارو. نو ګرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، دغه پروګرام تر پایه واورئ، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 45 115. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته اغواګي است. یو ګران ورور په نامه د نقیب الله هوتک موږ ته یو لیک را لېږلی دی. د دې لیک داسې شروع کیږي: ګرانو دوستانو، زما له طرفه نیکی هیلې او سلامونه قبول او منظور کړئ. د زابل د ولایت د شینکی د ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله هوتک دا لیک له صوبه بلوچستان جنوبي پښتونخوا څخه تاسو ته درلیږي. دی وړاندې په خپل لیک داسې لیکي: د ماتر عبدالعلیم شپږ کاله کېږي چې کراچۍ ته تللی دی، خو تر اوسه یې هېڅ احوال نه دی معلوم. د عبدالعلیم د پلار نوم عبدالغفار او د مشر ورور نوم یې عبدالرزاق دی. په کراچۍ کې عبدالعلیم په نامه د لالیم کاکا مشهور دی. د دې سړي په هکله کار څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دې شمېره دې موږ سره اړیکې ټینګې کړي. د دې تلیفون شمېره ده 3 4 4 8 2 4 8 4 2 و. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم: 3 4 4 8 2 4 8 4 2 و.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com.
گرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام اورئ. د پروگرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو پیغام وورو کوم چې عصمت الله جان له فرانه موږ ته لیږلی دی. دی د عبدالمجید په هکله معلومات لري. راځي چې د ده پیغام په ګډه سره وورو.
عصمت الله یم، د فراه ولایت د نظرې ولسوالۍ. دلته زموږ سره یو انډیوال دی، د کندهار ولایت دی، د ارغنستان د ولسوالۍ دی. دا 10 کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کړی. که هر څوک د دغه په هکله معلومات غواړي په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. د ورور نوم یې محمد دی، د بل عبدالحمید دی، د خپل نوم عبدالمجید دی، پلار نوم یې شیر محمد دی. که هر څوک غواړي په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي: 0913 994 57.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، وسوار ورسیده تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته لګلې دي، او په دغه تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ، کېدای شي چې په دغه تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
زه عبدالعلی د کمبیس ولایت د چاردرې د ولسوالۍ زغیزم. ما یو د ماما زوی دی چې
یار محمد نمیږي اته کال کیږي ورک شوی دی کچا ته معلومات وی په دغه شمیره دی زنګ ووی 0302 23 15 10 20.
ہلو السلام علیکم زید الحکم جی کی خبر نے تو اس طرح تماس کی ماں اور دماغ دو ماں ماگان تقریباً آتے کیا لکھی گی نظر کسی بھی دی یا نظر محمد جی بھی یا بل میاں محمد کار چاہ تو یہ اپا حق لبانی معلومات تھی نمنگ سر افغانستان کے بدیل نمبر بانے تماس نہیں تھی 0 88 85 300 48 نمبر یہ زلدیا 0 88 85 300 48 اور پھر خبر کی نمنگ سر بدیل نمبر بانے پہ تماس کی تھی 0 300 22 نبی سلور اتیا تیز سوادری.
السلام علیکم زنا سنگل شرائی دی پکتیا ولے دی سنکنہ ولسوالے دی سترکلی اسی دل کرم زما یا اتر دے کی نمی صحی دے انہ حقا لکی کی لکور تہا دی درک دے پچاتے معلومات کی اویائی پر زما خبر یا اوری پدیش میرا لی زنگ ہوئی سپر و سوا شپیک دوا سوائی گولت
آزادی راڈیو نا شیبا پا شیبا د انتخاباتو پا حق لے تازہ خبرونا
اشوک اللہ بیتاب ل ننگرہار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې اصلا نمی شفیق اللہ او مشهور پر شاعر بیتاب د ملا عبد الملک زوی دی. تقریبا دا یو نیم کال څخه زیات وخت وشو چې لا درک دی که دی خپله زما هغه ګوري یا د ده پاک له څوک معلومات لري موږ سره په دغه لاندې شمېرو اړیکې ونیسي 0 503 52 او 0 503 54 40. د شمارو تکرار 0 502 93 52 او سے پروا بیا 3 سوا 4 سلویخ 40.
ہلو سلام زه ناصر خان بنده د ګنل د ولایت د خاص کنر د ولسوالۍ د بوتان د کلی سویدین کې زما یو غره محمد یاسین د مزمن سي نه کله کیږي چې په پاکستان کې نه در کښې دی که هر چا ته د ده په حق له معلومات وي د مهربانۍ د لمخې په دې نمبر موږ سره په تماس کې شي 0 و و شپږ و پنځه یو شپږ و صفر. نمبر یو ځل بیا تکرارو 0 و و شپږ و پنځه یو شپږ و صفر. وسلام.
زما نوم د اکا زوی ورک دی د عبدالرو په نامه دی زه د پکتیکا ولایت د واز خاوره سوی دی اوسېدونکی یم 15 کاله کېږي نه درک ده که چا ته معلومات کړي په دې پته نیمو ته ټېلیفون زنګ ووایي 0 503 209 215.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
نوم عبدالعلی د پاکستان د چنوټ څخه خبرې کوم. زما یو اخ شی دی 6 کاله کېږي چې ایران ته تللی دی او 2 کاله یې ټلیفون راته او دا 4 کاله کېږي چې بیخي ټلیفون یې هم نه راځي. که ده ته دا زما غږ اوري او دا انډیوالان اوري نو په دې نمبر زما سره رابطه وکړي چې دلته مور او خور ډېر پریشانه دي 0 3 0 2 15 10 40 4 20. د ټلیفون شپېره یواځې بیا وایم 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خبرې کوم. د غزنی د ولایت یم. زما کاکا ورک دی په نامه د ظاهر خان، 20 کاله کېږي یا 1.5 کاله کېږي چې نبا کړی د غزنی د ولایت دی، جغته د ولسوالۍ دی، رامدا کا زوی دی. شمارم بیا تکرارم، 0 0 9 8 9 1 4 2 3. وسلام به خدای کوم.
زه فری محمد د کندهار د ولایت د امان د ولسوالۍ د ملا عبدالله د کلي اوسېدونکی یم. چې فی الحال په پاکستان کښې اوسېږم، په کوټه ښار کښې. زما خوریی دی چې نوم یې ملا عبدالطیف اخوند دی، د پلار نوم یې مولوي سیدعلي صاحب دی، د ملا عبدالله د کلي اوسېدونکی دی، د مزارې په جنګ کښې نبرکه دی. که دی چېرې په خپله زما غږ اوري، یا د دفه هکله یو څوک د ده د ژوند یا د مرګ معلومات لري، زما سره دې پر دغه شمېره تلیفون وکړي: 0 0 2 0 0 3 6 8 1 1 1. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ عبدالله خبرې کوم. زما یو انډیوال ورک دی چې نوم یې دی یواز، مخکې په ګریش ولسوالۍ کښې اوسېده، اوس لرې نیمروز ته. دا تقریبا 6 میاشتې کېږي زه درک نه لرم. زما ته زنګ کول غواړي، زما نمبر دا دی: 0 0 3 3 3 5 5 5 4. وسلام.
لاونه تر اوو اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع آزادي راډیو.
نوم یې ورور دی، د نوم په خدای نوم، او دا 12 کاله کېږي ورک شوی دی، د بهادر زوی دی. زه نبی خبرې کوم. زما نمبر 0 0 9 5 9 5 6 4 1. 0 0 9 5 6 4 1.
هلو، السلام علیکم. زه د زابل د ولایت د نوباد د شملزو د ولسوالۍ د غونډانو د علاقې د چترې د کلي اوسېدونکی یم. زما یو د اکا زوی ورک د عبدالستار نومېږي، د پلار نوم یې جیلاني دی، د ورور نوم یې عبدالغفار دی. 6 کاله کېږي چې له کوره نادرکه دی، په رنګ تور د جک سړی دی، دماغي توازن یې خراب دی. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي، زموږ سره دې پر دغه نمبر باندې تماس ونیسي: 0 3 0 2 2 3 5 6 1 0 6. که هر چا د ده په هکله معلومات وي، پر دغه نمبر دې زموږ سره په پاکستان کښې رابطه ونیسي.
زما نوم عبدالمتین ده، زه جوب اوسېدونکی یم. زما یو زوی نوم یې محمد جمال، دا ورک ته تقریبا د دې 3.5 میاشتې کېږي چې له کوره ناپته ده. عمر د ده 15 کلو ته تقریبا 15 کلو پورې به وي. تللی د کوټې پخوا او ناپته سو، اوس درک نه ده معلوم. که چېرې دا پیغام دیار وي یا نور داسې عزیزان ته معلومات وسو یا یې ولیدو، دا د موبایل نمبر دی، په دغو نمبرو له موږ سره بیا تماس ونیسي:
0 3 4 4 8 0 3 9 3 2 1. ټلیفون نمبر یو بیا تکراروم: 0 3 4 4 8 0 3 9 3 2 1. مننه.
زما یو تربور چې نواب نومږي، د پلار نوم یې ګودی دی، د ورور نوم یې شربت خان دی، د یو ورور نوم یې مهربان دی، د بل ورور نوم یې پیروز خان دی، چې پاکستان کې د لورلایی د تحصیل دوکۍ د چوټیالۍ د میا صاحب زیارت اوسېدونکی دی، چې هغه روغ نیم کال لمخه کراچۍ له موږ د علاج د فاره وړی وو. دماغي توازن یې صحیح نه دی، هغه ورک سوی وو. نو چې هغه موږ له پر دې نمبر باندې اطلاع راکړي: 0 3 3 3 8 1 5 2 4 4 5. دا زموږ نمبر دی: 0 3 3 3 8 1 5 2 4 4 5. موږ د کور نمبر هم دادی، دا هم واورئ: 0 8 2 4 5 0 1 9 9 0. د بار ملک چې څوک ټلیفون راکوي، نو د پاکستان کوډ دې مه هېروي. مهرباني وکړي فردي نمبر اطلاع راکړي.
زه د غزنی د ولایت زنا خان د ولسوالۍ د حسن کلا د کلي اوسېدونکی یم. نوم یې سلطان حمید دی. د ما پلار د سخیداد په نامه باندې دا 2 کاله کېږي چې طالبانو ورغی ده، ورک سوی ده. که چا ته یې په هکله معلومات، ازادۍ راډیو ته دې ټلیفون وکړي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 3 2 1 4 1. گران اوریدونکو محترم و دوستانو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه پورې مو الله مل شه. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
لونه تر اوو او ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به ازادي راډیو.
سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم. د خیالونو د خزانه په امان سيچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تويوم درته درځم، پلپو لپو اوشکي تويوم درته درځم. سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم. تر گریوان تر رسیږی من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیږی تنا کی پوسکر وټو او بام درته درځم، تنا کی پوسکر وټو او بام درته درځم. سوال غریم جوابونه هیروم درته تجه بس وچه تمین وزرونا، چما کې تجه بس وچه تمین وزرونا، پر سر باندې اورونا چلاوم درته درځم، پر سر باندې اورونا چلاوم درته درځم. سوال غریم جوابونه هیروم درته درځم. چسرا ډک د سبا پون می تال غیز لیر نه چی چی ډک د سبا پون می تال غیز لیر نه خو بنا پل مو کی زنګوم برت در زم خو بنا پل مو کی زنګوم برت در زم او سوال کری ام جواب نه دهم سرکش د مرگ لیر سلامتی تمینی سرکش د مرگ لیر سلامتی وغاڑ کی دارون نچوام برت درزم وغاڑ کی دارون نچوام برت درزم او سوال کریم جوابو